احمد چې بریم دا سجرډو د نهو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو لومړی تجارتي پلاوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي په کابل کې د طالبانو له چارواکو او خصوصي سکتور له پانګوالو سره وکتل. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د ګډو خونو پاتو د امریکا سوداګریز پلاوی افغانستان ته ورغلی. د دې هیئت مشي د امریکا او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس جیفری ګریګ وکوي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي هیئت افغانستان ته ځي. د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بنده شوه. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د مرژوبلې د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې له امله څلور طالبان وژل شوي دي. یوې بلې سرچینې بیا د یو طالب او یو موټر چلوونکي د وژلو خبره کړې ده. د پاکستان لور ته د یو پوځي د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی، خو تر دې دمه د دقیقو تلفاتو په اړه له رسنیو سره اطلاعات نه دي شریک شوي. د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو. په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې مؤسسې د 13 اګست میاشتې په 1 په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وژلي چې د افغانستان له خاورې د هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. دې ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په 1 د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتل یې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9 ده. دا درې وړه وټل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراین رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټیډ پرس اژانس او CNN ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو 3 میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د اوکراین د پارلمان غړی رستم عمروف د دې هیواد د نوي دفاع وزیر په توګه تایید کړ. د اوکراین د پارلمان درې سوه اته دېرش غړیو نن د دولتي املاکو د صندوق د پخواني مشر عمروف په پلوي رایه ورکړه. عمروف د اولکسی رزنیکوف په ځای د اوکراین دفاع وزیر شو. رزنیکوف د 2022 کال د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې روسیې په اوکراین حمله کړې ده د اوکراین دفاع وزیر. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په تورخم کې نن غرمه تر دې جګړې وروسته دروازه د تګ راتګ په مخ وتړل شوه. وړاندې جزئیات درکوو. نن د افغانستان په تودو ولایتونو کې تعلیمي کال پیل شو، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې په کورو کې ایساری شوې. ملګري ملتونه له افغانستان سره 40 میلیونه بیړنۍ مرسته کوي. او په اروپا کې مو د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له کنسرتونو خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د تورخم دروازه تر جګړې وروسته بنده شوې ده. په دې ځای کې نن د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ تر نښتې وروسته دواړو لوریو ته د تلفاتو د اوښتو خبرونه هم خپره شوې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا پوځي نښته.
Yeah.
د غړز شاوخوا دوه ساعته د دواړو خواوو ترمنځ تبادله شوې دي. په تورخم کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان طالبانو پاکستاني عسکرو ترمنځ په دوه ساعته جګړه کې څلور طالبان وژل شوي دي. سرچینه وایي په دې نښته کې پاکستاني لور ته هم تلفات اوښتي، خو دقیق شمېر یې وړاندې نه کړ. د تورخم هاخوا بې ځایي خبریال مینوال شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې یو پاکستاني عسکر او د سیمې یو اوسېدونکی ټپیان شوي دي.
یو ملیشیا کوم عسکر دی هغه ژوبل شوی، او بل تورخم کې یو کارکوونکی د کسټم نه چې کوم ایجنټ و هغه زخمي شوی. دې خوا صرف دغه دو تنو د زخمي کېدو خبر موږ راکړل شوی دی.
دغه ځایي خبریال وایي د تورخم دروازه تړلې ده او بیرته د پرانیستلو په اړه معلومات نشته. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینه وایي جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې طالب ځواکونه د کرخې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسته جوړول چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بل خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کړی، ویلي چې دواړه خواوې د دې نښتې د عواملو په پیدا کېدو کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یا د نښته د پاکستاني عسکرو لخوا پیل شو او د دوی ځواکونه یې په وړاندې ځوابي ډزې وکړې، خو نوموړي دوی ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکي ارشاد محمد بیا فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې جګړه لومړی طالب ځواکونه پیل کړه او پاکستاني عسکرو د دوی په ځواب کې ډزې وکړې. له بل خوا به د سیمې نه د دې پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال له 12 بجو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په تورخم خارګوټ کې یو ځایي اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د جګړې پر مهال د درنو وسلو غږونه هم اورېدلې دي.
ډېر سخته جګړه وه، فلم تېر ووتلو. دا جګړه په دې مخته خپله پوسته جوړوله، کرین کې دا درې ورځې کېږي چې کرین کې راوستلې او پوسته جوړوله او هغې باندې ډزې وکړلې. هغه غټې درنې ډزې اول وشولې، غټ غټ ډزونه وشول، راکټ ډزونه تر اوسه پورې بند ده. ورې خوانم مشران ورل، هغه به راغلي په دې به سره خبرې کوي.
دا په تورخم کې د طالبانو پاکستاني پولو ساتو ترمنځ لومړۍ نښته نه ده. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت منلی چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیو سره په پولو نږدې 50 ځله نښتې کړې دي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی له تلونیو سره مرکه کې ویلي و چې ډېرې دا وړې او لویې نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي. هغه هغه مهال ادعا کړې وه چې شخړه لومړی د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول د توغندیو په توغولو سره پیل کړي او دوی بیا په وړاندې غبرګون ښودلی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې لا هم له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی نن په کورونو کې ایساره شوې. یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل د نجونو له حضور پرته په دې سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلي کړي دي. جزئیات ته سنا ککړ په دې راپور کې.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته نن د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې، له شپږم ټوکې پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به 12 ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټوکې زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، نور کلونه زموږ دپاره، خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. 15 اسمبلي موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل سره لیدل، د استاذانو سره به مو د نوي سیمفونه نوي کال به مو راپیل کوئ، پرمختګ مو کوئ. خو دا سه دوه کاله کېږي چې پر یوه ځای پاتې وي، دغه لسم سیم څخه.
د زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نه شي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همو قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای
همه غزه چالکان هیلی لري او غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو راتلونکی ولرو، مونږ هم غواړو د ټولنې یوه څنډه آباده کړو، مونږ هم غواړو خپل افغانستان آباد کړو. څومره به ښه شي چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشینی کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څېر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو، او د دې خبر نه چې نوی تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه. خپله هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانیستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري اژانس تېره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یوه اړتیا بللې او ویلي یې دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 400 خوارو هیوادونو لپاره د 125 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړي چې په دې کې 6 میلیون ډالر د افغانستان لپاره ځانګړي دي. د اوچا مشر مارټن ګریفټس په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. جزئیات د امید سهیر مل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشری مرستو رسولو لپاره لخپل بیړنې بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا په خپل بې پاڼه پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی 60 میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړي شوي دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته ته شډکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. ګریفټس دا هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لګه ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال 60 میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نور اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیا به تر ډیره هغه افغان مېرمنې او ماشومان پریکړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات به کم مرستې ونه رسیږي ډېر زیات به وي او هغه ټول په افغانانو باندې وي، په هغه بېوزله افغانانو چې بی بله لار نه لري او په ټولو اتکا یې په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول مېرمنې او ماشومان. او هغه مېرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنۍ یو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
ښاغلی امانی ده هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 1 میلیون افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هېڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ یې افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هېواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکېنو اعلان شوی څو ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو دریو میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 115 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راسته مده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسېدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار اشتل شوي وو شنډ کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیا او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان تېره اونۍ د اوکراین له دریو جکپول چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنې لیکونه سوریایانو او افغانانو ورکړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس خبر ورکوي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله دې اتحادیې ته د پناه غوښتونکو په غوښتنې لیکونو کې 28% زیاتوالی راغلی دی. جزئیات د فرشتې مرسل په راپور کې.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې د 2023 په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې د 28% زیاتوالی خبر ورکړ. دغه آژانس لیکلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 15,900 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې احتمال شته د کال تر پایه دغه شمېر 1 میلیون ته ورسیږي. د دغه راپور له مخې 43% غوښتنلیک ورکوونکي د افغانستان او سوریې وګړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتونکو شمېر د 2015 او 2016 کلونو د همدې مودې په پرتله چې هغه وخت اروپا د کډوالو له سیل سره مخ وه ډیر دی. د دغه آژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې شاوخوا 1.3% غوښتنلیکونه تصویب شوي او د هغو کسانو شمېر چې د خپلو دوسیو د بیا کتنې لپاره انتظار باسي د تیر کال په پرتله 40% ډیر شوي دي. د دې آژانس په وینا اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورتګ او د کډوالو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تر فشار لاندې دي. د ټولو افغان پناه غوښتونکو په ډله کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې 50% یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. بصیر سروري یو لږ افغانانو څخه دی چې 2 کال مخکې اروپا ته کډوال شوی. هغه ادعا کوي چې د کډوالو په زیاتېدو سره د اسانتیاوو برابرول کم شوي دي.
فعلاً موضوع مسکن است، همتونم کار.
موږ دلته د کورونو د کمښت له ستونزو سره مخ یو، کار هم نه پیدا کیږي. په دې وروستیو یو یا دوو کلونو کې ډېر کډوال راغلي، ځکه خو کډوالو ته د مرستو او اسانتیاو برابرول کم شوي دي.
ایمان عبدالحی چې له څه باندې دوو کلونو راهیسې جرمني ته تللی وایي چې په افغانستان کې د خرابو شرایطو له امله کډوالۍ ته اړ شو. اوس شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې قبول شوی دی.
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا نک خوب
ده. محل ده پناه غوښتنې شرایط ښه دي. شپږ میاشتې کېږي چې زه قبول شوی یم. اوس نیمه ورځ کار کوم او همزمان ژبه هم زده کوم.
په اسپانیا کې یوې بلې افغان کډوالې نیلوفر یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شرایط قسمه شد که طالبان وارد افغانستان شدن.
شرایط داسې شول چې طالبان افغانستان ته راغلل. ما رسنیز او مدني فعالیتونه کول. کله چې طالبان راغلل اړه شوم چې خپل هیواد پرېږدم او پاکستان ته لاړه شم. بیا هسپانیې ته راغلم. دلته چې ګورم د ښځو غږ اورېدل کېږي او درناوی یې کېږي.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د شمېر له مخې له سوریایانو څخه وروسته افغانان په 25,001 غوښتنلیکونو سره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه سلنه جوړوي. د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کوربه هیوادونو په منځ کې جرمني تر ټولو زیات غوښتنلیکونه، یعنی 10% غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس دغه شان زیاته کړه چې په اوکراین کې له جګړې وروسته د دغه هیواد یو زیات شمېر وګړي هم په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې تر ملاتړ لاندې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راپه دېخوا د اروپا په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ له قانوني او غیر قانوني لارو ډېره شوې ده. بلخوا یو شمېر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي چې د دوی دوسیې په ګاونډیو هیوادونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
دا ستی رډو د دې سات په خبرونه کې تر نه نیم په چو ورسته د لوبول میدان اونیزه سپورتي خبرونه لرو. په دې خبرونه کې په آسیا جام سیالوي کې د افغانستان ملي لوبډلې د تر سره کړیو لوبول لپاره لوبو په ارتباط تاسو اوریدل شئ. اوس په د موسیقي دغه ته مخ کړو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو آرکستر په افغانستان کې د موسیقي له حقونو څخه د سرغړونې او د شوسو د حقونو د عدالت غوښتنې په اړه د نړیوالې ټولنې د پام اړولو په هدف د سویس په جنوا ښار کې کنسرت جوړ کړی. دا کنسرتونه چې د خاموشې ځمکې د موسیقي تر نامه لاندې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوي، د دې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست وایي د ځوانانو آرکستر د دغه انسټیټیوټ له زده کوونکو څخه جوړ شوی چې په 2010 کال کې رامنځته شوی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د موسیقي په ژغ پیل شي.
د خاموش ځمکې موسیقي د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د آرکستر ملي انسټیټیوټ د کنسرتونو د دویم پړاو نوم دی چې پرتګال ته د غړو لته ګروسته تر سره کیږي. د دوی یو کنسرت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه د سویس په مشهور او تاریخي ویکټوریا په تالار کې جوړیږي. د دې آرکستر د کنسرتونو لومړی پړاو په 2022 کال کې په پرتګال کې ترسره شو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دغه هنرمندان پلان لري چې د سپتمبر په 11 نیټه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې یو بل کنسرت ورکړي. د یاد انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دغه کنسرتونو د ترسره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل لس کنسرتونه به تر سره شي چې یو د سه شنبه په شپه تر سره شو.
امروز کنسرت به سم مهم او اساسي
نن ورځ موږ یو بل مهم او اساسي کنسرت لرو. د نړۍ یو تر ټولو تاریخي او معتبر کنسرت هال ویکتوریا تالار کې چې د جونیو په خار کې دی، دا د افغانستان د موسیقي پاړه د نړۍ د اذهانو د ویښولو لپاره او د غراز افغان میرمنو ته د عدالت غوښتلو لپاره یو ښه فرصت دی. زموږ کنسرت به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې ترسره شي.
د خاغلی سرمس په وینا د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر غړي هلکان او انجونې دي چې د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي دي او د یو پرتګالي لخوا رهبري کیږي چې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا ګمارل شوی و. خاغلی سرمس د افغانستان د موسیقۍ د ځوانانو د ملي انسټیټیوټ د بل پروګرام په اړه ویل،
د کنسرتونو وروسته به د ځوانانو د ارکستر یو شمیر غړي افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو، د افغانستان د خلکو له موسیقي او د ښځو له حقونو د سرغړونو پوهاوي په موخه د ایران له ځوانانو سره یو ځای د ګډ کاري سفر لپاره بن ته ولاړ شي.
طالبان می باشد.
هغه ویل چې په راتلونکي میاشت کې به د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ خزینه ارکستر زهرا هم له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په فرانسه کې خپل لومړی کنسرت ترسره کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ دروازه د اگست په 15مه هغه مهال وتړل شو کله چې طالبان کابل ته ننوتل، خو دغه انسټیټیوټ مسؤلین وتوانېدل چې خپل غړي پرتګال ته ولېږدوي او له هغه ځایه خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. که څه هم طالبانو په ښکاره ډول پر موسیقۍ د بشپړ بندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو موسیقي حرامه ګڼي او د هیواد په یو شمېر سیمو کې د موسیقۍ له اورېدونکو او خوښوونکو سره د دوی د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. دغه راز طالبانو لخوا د موسیقۍ د وسایلو د ماتولو راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د طالبانو دغه چلند د دې لامل شو چې په افغانستان کې د موسیقۍ یو شمېر هنرمندان دې ته اړ شول چې غبرګون وښي او له هېواده ووځي. د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د 2010 کال د جون په 6مه د احمد ناصر سرمس په هڅو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت د پوهنې وزارت په چوکاټ کې پرانستل شو چې په افغانستان کې د موسیقۍ د مسلکي زده کړو په برخه کې په یو لا فعالو بنسټونو بدل شو.
تاسو له پیغامونو
د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلي کې وو ډېره وچ کلي ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. موږ پیغام دی چې لوړ مقامات پر ورسوي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، دوه درې زره تاکه انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بېشوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو ولاکه ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو بس خاص یې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک خواران دغه پریږدي.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې والی ده. وروره، ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی، یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې وروره دغه د پخوا د چارواک شي، یو چارواکی دې مطلقه نه ده د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
دبلیو پی د نړیوال پروګرام خوراکي دا دی، غذایی دغه کارتونه ورکوي، دا دی اوړو، دال او د شیانو د دي. دا نن دوشنبه 14 تاریخ، څرخ ولسوالۍ کې، لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ کې. بس د څلور میاشتو هغه یې ورکړو، دغه د شپږم او پنځمه یې وګرځول. دغه ولاکم څه خور د اوبور کې کېږي، تاسې که په دې اړه کوم هغه پروګرام جوړ کړه، موږ پیغام نشو کوي. دغه څه وایي ده ولې له کار د شپږو میاشتو یې بیا ورکې د څلور میاشتې اتې کارتونه ټول واخیستل.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 څلروشت دوه سوه یو
د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپو دولس شپږ نوي او په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو له یوه سهاره تر بل سهاره شپه او ورځ روانې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې وړاندې د لوبو له میدانه اونیس سپورټي پروګرام لرو. په دې خپرونه کې په آسیا جام سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره کړو لوبو لپاره ځانګړې شوې ده. د خپرونه د دې لپاره ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې به د یادو لوبو په تړاو هر اړخیزه مرکه هم واوري. د خپرونې ته ورسو.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په یوه بلې ونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. دا خبرونه تر ډیره کرکټ ته ځانګړې ده او اکثره مطالب پکې د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره شویو سیالیو په تړاو دي. دغه راز په خبرونه کې به دا هم ووري چې ولې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د لوبي په وروستیو شیبو کې د سوپر فور مرحلې ته د لار موندنې له اصولو نه و خبر. د خبرونې په پای کې مو د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان لوبو ته کتنه کړې ده او دا ځل په مرکه کې را سره دوه میلمانه دي. پیل په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډلې له سیالیو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام په ګروپي پړاو کې خپلې دواړه سیالۍ بنگلاديش او سریلانکا ته وبایللې او په دې سره د سوپر فور یا سلور غوره لوبډلو مرحلو ته لار پیدا نکړه. د سلور غوره لوبډلو پړاو د سپتمبر میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې پیل شو. وروسته له هغې چې افغانستان خپله لومړۍ لوبه بنگلاديش ته د نهه اتیا منډو په توپیر وبایلله، د سوپر فور پړاو ته تر رسېدو لپاره په کار دا و چې افغانستان د سریلانکا له لورې هر ډول ټاکل شوی هدف په اووه دېرش اشاریه یو اوور کې ترلاسه کړي. د افغانستان او سریلانکا سیالۍ د سپتمبر میاشتې په پنځمه نیټه په د لاهور په قذافي لوبغالي کې د سریلانکا په توپ وهنې پیل شوه. د یاد هیواد پیلیزو توپ وهونکو داسې پیل وکړ چې فکر کېده د دوی هدف به هم تر درې سوو منډو زیات وي او هغه شیبه سوپر فور مرحلې ته د افغانستان د ورتګ هیله کمرنګه شوې وه. په دې سیالۍ کې هم د فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د پیل توپ اچونې رنګ را نه وړ، خو د ګلبدین نایب کمالي توپ اچونې سریلانکایان له ستونزو سره مخ کړل او د دوه سوه دوه نوي منډو هدف یې کېښود. افغان لوبډلې ته ویل شوي چې دا هدف په اووه دېرش اشاره یو اوور کې پوره کړي نو سوپر فور مرحلې ته به کوالیفای وکړي. افغان لوبډلې همدغسې وکړل. ټولو توپ وهونکو یې جارحانه توپ وهنه وکړه او په شپږ دېرش اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره دوه سوه نهه اتیا منډې وکړې. مجیب رحمان توپ وهنې ته ولاړ و. دې وخت کې د لوبو مبصرینو وویل افغانستان چانس لري چې دا سیالي د اته دېرشم اوره په څلورم توپ پوره کړي، خو په لوبغالي کې ښکارېدل چې مجیب او راشد خان په دې سناریو نه دي پوي او نه هم د افغان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف او د روزونکې ډلګۍ په دې کیسه خبره ده. مجیب د اته دېرشم اور په اول توپ وسوځېد، بیا فضل حق فاروقي راغی، هغه دوه توپونه مس کړل او په بل توپ لیگ بیفور یا ایل بی ډبلیو وسوځېد. په دې سره افغان لوبډلې کوالیفای هم ونه کړه او سیالي هم ونه ګټله. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې د افغان لوبډلې سفر بشپړ شو او اوس به راتلونکي پنځوس ورځ نړیوال جام ته تیاری کوي. تر دې سیالۍ وروسته د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې له دې کیسې نه و خبر چې افغانستان د اته دېرشمه او تر څلورم توپه د کوالیفای کولو چانس لري. هغه وویل چې دوی ته ویل شوي وو چې د اته دېرشمه اور په اول توپ به دغه سیالي ګټي. دغه راز د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی یا د موضوع د رسمي برېښنالیک له لارې د کرکټ آسیایي شورا ته لیږلی او ترې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلور ته د کرکټ مبصرین او څارونکي د افغانستان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف ګرام بولي چې د دوی په باور د منیجمنت سټاف د ناغېړې له امله افغانستان د داسې حادثې سره مخ شو. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سوپر فور له مرحلې پاتې کیږي. او اوس راځو په همدې تړاو درته له خپلو میلمنو سره ځانګړې مرکه خپرو. زمنګ د نن ورځې د خبرونې میلمانه ورزشی خبریال ابراهیم مومن او د کرکټ لوبې شننکې واصل ساپای دی. نور په مرکه کې واوري.
مومن صاحب، تر ته وایه کوم شیبه کې دی وانګرله چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کوي او په ودر شورونو کې به افغانستان 292 منډې پوره کوي؟
سپه سه پټوله کې کو ګورو په ساحل سه پټوله کې ګورو خلو بابا بدبخت سره موږ وبیلل. هر یو لوبډله او هر یو هیواد د دې لپاره لوبېږي چې بریا ترلاسه کړي، د دې لپاره نه لوبېږي چې زړونه وګټي یا خلو بو کې. زما پد منی د نبی چې کوم اننګز وو هغه استثنایي اننګز وو. هماغه اننګز لوبډله ته یو مورال ورکړ چې دوی کولی شي دغه هدف ترلاسه کړي، ځکه که موږ د افغانستان چیزنګ ته په تاریخ کې وګورو، بدبختانه زمونږ میډل آرډر په ځانګړې توګه باندې هغه په دندې برابر شوی چې موږ ته میچ فینش کړي یا موږ ته میچ برابر کړي. نبی یو مشکل لري، نبی میچ برابرۍ خو ختمی نه، لکه نجیب زدران میچ برابرۍ ختمی نه، رحمت شاه میچ برابرۍ ختمی نه. دغه یو مشکل زمونږ په لوبغاړو کې شته دی. هغه چې کوم اننګز وو ما په باندې په ډېر اسانۍ باندې افغانستان کولی شو دغه هدف چیز کړي، خو لوبه تر وروستي بالا پور لاړه. وروستیو کې زما په باندې زمونږ د منیجر بې پامي وه، یا ناپوهي وه، یا بې سوادي وه، یا هغه فعالیت نه ښودل وو چې موږ بدبخته د لوبه وبیل. لکه هلته یو شاټ لګېدلی وی کېدای شي
دغه موضوع ته اشاره کوو. مومن صاحب، کله چې دا تر دېرشمه ور اول بالو شو د لوبې مبصرینو وویلې که افغانستان په د اته دېرشم اور په څلورم یا دریم یا دویم یا څلورم بالا پورې فکر کوم دوی ویلې چې اټکل امکان شته چې افغانستان شپږیزه ووهي بیا هم دوی کوالیفای وکړي. دغه شیبه کې فضل فاروقي ټول بالونه ودرول چې د دې به څه هدف و، دوی به نه پوهېدل په دې باندې چې موږ اوسم چانس لرو که څنګه؟
په هیڅ صورت دوی ته معلومات نه وو، ځکه دوی په میدان کې وو او هغه کلکولیشن چې کېده هغه بهر شوی وو. زه دې ته حیران یم چې د لوبو کمنټیټران د دې نه خبرېږي، خو زموږ منیجر صاحب دومره خبر نه وو چې خپل کوچ ته یو پیغام ورکړي او د کوچ په وسیله باندې دا پیغام تر راشد یا مجیب یا هم فضل حق پورې راورسي. نو زما په اند باندې دغل تاخیر کې موږ د دې وجه نه دغه لوبه وبیرله چې زموږ منیجر صاحب چې هغه باید په دې وروستیو شیبو کې په دوامداره توګه له میچ ریفري سره تګ راتګ وی، د میچ ریفري نه په شیبه په شیبه باندې احوال اخیستی چې څه کول پکار دی او هغه پیغام یې خپل کوچ سره رسولی. ځکه کوچنګ یوازې کوچز چې کوم دی هغه یوازې په پلانینګ باندې لګي، هغه د کلکولیشن په حساب کې ډېر نه وي او نه به پوهېږي، ځکه د وړاندې نه څه کلکولیشن شوی وو چې په اووه دېرش اشاریه یو اور کې پوره کوي. چې وروسته په یو شپږیزه باندې کولی شو چې افغانستان سټرایک ریټ اوچت کړي، هغه هغه څه چې ورته نه وویل شوي. نو دا باید د منیجر کار وو چې کومنټیټران خبرېږي، کومنټیټران په وروستي اور کې مسلسل دا خبره تکراروي، خو بدبختانه دغه میسج زمونږ منیجر صاحب ته نه رسېدلی.
صافی صاحب، تاسو تر ډېره پورې په کورني کرکټ کې له لوبډلو سره، له مختلفو لوبډلو سره د منیجر په توګه پاتې شوي، په دغسې شیبه کې چې کله یوه لوبډله چانس لري چې کوالیفای وکړي، تر ډېره پورې میچ ریفري خپل راځي، هغه د لوبډلې منیجمنت سټاف ته وایي چې ته اوس هم چانس لري، یو منظم پاڼه ورته راوړي چې په هغې کې هغه کالکولیشن شوی وي. فکر کوي چې منیجمنت سټاف په د افغانستان د منیجمنت سټاف په لدې حالت نه و خبر په دې لوبه کې؟
بالکل، دا مومن صاحب مخکې یادوري وکړله، د دې مسؤلیت د لوبډلې منیجر سره یې، د لوبډلې مدیر په غاړه یې. دا باید پوښتنه وکړي، دقیقه په دقیقه باید احوال والی. دا باید پوښتنه د منیجر مسؤلیت وو چې د پوښتنه کړې وي که چیرته موږ په دغه اته دېرشتم اور په اول بال لوبه ونه ګټو یا دغه چیسینګ ونکړو، وروسته موږ ته کوم یو بل اپشن شته که نشته؟ دی یو بل اپشن، د دویم اپشن پوښتنه کول لازمي او ضروري. دا نه ده دینه، خو تقریبا موږ او تاسو ټول مخکې خبرو، ان تر پرونه پورې خبرو، وړم ورځ خبرو چې که چیرته افغانستان ته ټارګټ ورکړی شي او په دېرشتم اور یا پاتې دېرشتم اور اول بال سره دغه چیسینګ وشي، نو افغانستان به دویم پړاو ته کوالیفای کوي. دینه خو موږ او تاسو مخکې خبرو، منیجر باید په دقیقه دقیقه باندې د میچ ریپری سره هغه کوم چې مخکې مومن صاحب یادوري وکړه کلکولیشن کېږي، هغوی سره باید دقیقه په دقیقه کینی، داغین احوال والی کومګ دغه ځکه لوبه وبلو من دغه ته پاتې کیګو مثال خبره دغه پوره کوو دین رسته مونږ ته کوم چانس فلاس راځي نه راځي مونږ تیز لوبه وکړو دغه نرسته سلوري زراشی شپگی زراشی د دغه کوم یو کریډیټ مونږ ته شته کني شته نو دا یو خیر منیجر د پاره دا او هغه منیجر چې هغه ټیم سره پاتې شوی او ډیر وخت تیر کړی وي ایکسپیرینس وي نو داغه خلکو د صلاحیت پورې اړه لري نو فکر نو کوم زموږ منیجر دومره دغه وخت کې د مغز دومره کار کړی وي چې له دې موږ وروسته کوم چانس لرو که نه لرو مسؤلیت داغه او باید هغه همدغه ریپورټ راخیستی وی که موږ چانس لرلی کوچ ته ورکړی وی او کوچ یو لوبغاړي د میسج په واسطه باندې په وکټ باندې ولاړو لوبغاړو ته رسولی وی تر څو چانس وو دا خو داسې نه ده چې اوس مثال فاروقي شپږیزه نه شي والی که په یو بال باندې سنګل راغلی وی او راشد تللی وی ډېر امکان و چې په دغه دوه درې بالونو باندې شپږیزه راغلی وی دا به یو 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 بېله نمونه میچ وی او ډېر خوندوره لوبه به وی خو موږ زیاتره وخت موږ کرکټ ما بله ورځې ملګرو سره دا بحث کوو چې زموږ کرکټ توکلی روان دی نن موږ د پلانینګ سره لوبه نه کوو که چېرته موږ د پلانینګ سره لوبه وکړو او دغسې یو پیپر موږ موږ ته پروت وي که موږ چېرته په اته دېرشتم اور په اول بال باندې کوالیفای ونه کړو وروسته که په درې بالونه باندې موږ شپږیزه وو دا باید مخکې زموږ ټولو لوبغاړو ته ټولو کوچ استاد ته باید دا بیان شوی او ویل شوی وی مخکې نه ویل شوی مخکې نه ویل شوی باید په دغسې وخت کې ویل شوی وی
استن تر ډیره پورې اټکل له پرون راځي چې کله دغه د افغانستان لوبه په بل ورځ نشي د افغانستان لوبه له بنگلاديش سره پای ته ورسیده او هغه رنډري چې معلوم شو نو یوازې دغه یو خبره ریپورت شو هغه د کرکټ آسیایی شورا په پاڼو کې ما ولیدل د کرکټ فو په یو ریپورت کې ویل شوی و بیا وروسته نن د کرکټ آسیایی شورا له لوري اعلان وشو چې افغانستان باید په هر څومره هدف چې وي په اووه دېرش اشاریه اوور کې پوره کړي تر ډېره پورې ښایي منیجمنت سټاف ته نور آیډیا نه و خو
ټیکنیکل خلک زه یو څه اضافه کوم دا رنډیټ دا شی چې دا شیبه شیبه تغییر پیدا کوي چې کدرې سو پورې سریلانکا منډې کړې وې به موږ ته په شپږ دېرش اورونو کې دا هدف پکارو دا چې موږ هغوی تر دوه سوه دوه نوي منډو پورې ایسار کړل ځکه موږ ته یو څه بونس راکړل شو چې موږ اووه بال نور هم لرو اووه بال وروسته به موږ که شپږیزه په کوم بال باندې والی وی بیا موږ په درې څلورم تر څلورم باله پورې موږ چانس لرو خو دا هغه څه باندې کرکټ بورډ او منیجر روان و چې څه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي وو او څه کرکټ انفو خپاره کړي وو نوي اپډیټ نوي څه د کرکټ نړیوال شورا وبخې د کرکټ صحیح شورا لخوا او یا هم د میچ ریفري لخوا بدبختانه زما په معنی د نو ترلاسه کړي
همدغه سې ده همدغه سې او بل خبره دا ده چې کله لوبوي پار پویلین کې تر ډیره پوري تلویزیونونه لګیدلی وي او په هغه تلویزیونونو کې د یو دوه تلویزیونونه دغسې وي چې دغه ساوند یا غږ هم آن وي تر ډیره پورې هغه لیدل کیږي که نور هیڅوک هم نه وي هر کس چې دغه کوي د ویډیو انالیست وي هغه تر ډیره کنکشن ورسره لري خو نن لیدل کیده بیا هم فکر کیږي ښایي منیجمنت سټاف به خبرې خو د فضل الحق فاروقي له باډي لنګویج او له لوبو داسې ښکاره شوه چې دوی وړاندې له لوبې نه دي خبر صافی صاحب بل یو بله نقطه کومه شیبه کې د فکر وکړه چې افغانستان نور په دې لوبه کې نشته دغه لوبه وبایلله
سهیل صاحب کله چې راشد ولاړو پنځلس رنزونه پاتې او سپینر بالر راغې نو ما دلته ناستو ملګرو ته وویل چې زموږ چانس کم شو ځکه راشد سپین یا سلو بال ورو تو په چون کې سره ستونزه لري نشي کولی او که چېرته پس بالر 150 بال هم ورته وکړي نو دا امکان شته دی چې هغه موږ لوبه وګټو نو دغلته بیا زه لږ ناهیله شولم ما ویل خدای دې وکړي چې وګټو خو ناممکنه ده ځکه چې ورو تو په چون کې سره راشد مشکل لري او نشي کولی چې هغه دغه کې نو په دغه هغه اخري ور کې زه لږ ناهیله شولم نو لوبه ډېره ښه لوبه وشوله خو اکثرا ما زه وایم چې زموږ لوبډله چې دا له کمپلین له مخې لوبه نه کوي دوی نیچرل یا قدرتي استعداد دی ټیلنټ دی که بالر دی هغه خپل بالینګ کوي که بیټسمین دی هغه خپل بیټنګ کوي او که الونر دی هغه خپل بالینګ او بیټنګ کوي خو دوی زموږ د لوبغاړو سره که چیرته د دغې ټیلنټ سره دوی د پلانینګ سره لوبه وکړي نو ډېر غټ لوبډلې به ماتې کړي. یوازې په دې نه کېږي چې زه بالر یم، لکه فضل حق که چېرته ګرین ویکټ وي او دوه پیل اورونه ښه وکړي، نو په دې خو کرکټ نه دی. کرکټ خو بالینګ دی، فیلډینګ دی، بیټنګ دی. کرکټ خو ډېر شان لري. د یو لوبغاړي لوبډلې ته راتګ د سلیکشن اته برخې دي چې هغه اته وړ برخې بجا پاس کړي هغه لوبډلې ته راشي. موږ دلته فقط یو برخه هغه په نظر کې نیولي، که بالری بس د بالینګ په وجه باندې راځي او که بیټسمین د بیټنګ په وجه راځي، نور نه فیلډنګ دی، نه فټنس شته دی، نه ډسپلین شته دی، نه تاکتیک شته دی، نه ټیکنیک شته دی. په یو لحاظ باندې که دا وګوري نه پرشر هینډل کولی شي. دا ډېر مسایل دي باید چې لوبغاړی ټیم ته راشي. موږ چې دغه شیان لاندې لیول نه جوړ نکو او بره راځو، نه بره به موږ همدغسې زیاتره وخت به مونږ خرابې لوبې کوو او کله ناکله به ډېره ښه لوبه کوو، کله ناکله خو ډېر وخت به خرابې لوبې کوو. وجه به دا چې مونږ سره به پلانینګ نه وي. کله چې مونږ په پلانینګ لوبه وکړو او د دغه ټیلنټ په وجه باندې دا ټیلنټ جمع پلس پلان، نو مونږ به ډېر غټې لوبډلې ماتې کوو. هېڅکله به داسې نه ناهیلي کېږو او نه به خفه کېږو.
مومن صاحب، یو هغه څه چې ستا لاند د افغانستان د ملي لوبډلې د ماتې لاملونه وو په دې آسیا جام کې، په یو ورځنیو سیالیو کې به د پاکستان له لوبلړۍ را پیل کړو چې وروستۍ درې لوبې یوازې یوه لوبه داسې وبلل شوه چې اټکل کې د افغانستان ګټي، خو دوه نورې لوبې ډېر یو طرفه لوبې وي، یو اړخیزې لوبې وي. دغه راز په آسیا جام کې هم د بنگلادیش لوبه یو اړخیزه لوبه وه چې بنگلادیش ولې په یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله له کلونو راهیسې په دومره سټرګل کې ده او په آسیا جام کې ستا لاندې د ماتې اصلي لاملونه څه وو؟
سهیل صاحب، زه خو همیش دا خبره کوم، زمونږ لوبډله ورلډ کرکټ ته او دغه ایشیا کپ ته په هیڅ معنا تیار نه وه، ځکه موږ تر ایشیا کپ لوبو پورې موږ لوبغاړو ته چانسونه ورکول، یعنی موږ ایکسپیریمنټس کول، تجربې کول. یو کله چې ته یو سم بیلنس ونه لري، یو فائنل یوولس لوبغاړي ونه لري، ته هیڅکله نشي کولی چې یو میچ وګټي او یا ون ډے کرکټ وکړي. ون ډے کرکټ ته به پلانینګ کوي. ون ډے کرکټ کې تر ټولو مهمه خبره ده چې تا ته باید بالران وکټ واخلي. بدبختانه موږ سره په دې سیریز کې په پاکستان په وکټو باندې سپینران چلېده، نو فاسټ بالران موږ سره وونو که وومو هغه نیمایي فاسټ بالرانو او یا که هغه صحیح پاسوال فاس بران موږ سره هغه موږ په بینچ باندې کېنولي، نو موږ تیار نه وو په هیڅ صورت باندې. تاسو د وروستۍ دوه درې سیریزونو ته وګورئ، موږ تقریبا دېرش لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانسونه ورکړي دي. یعنی ته یو دومره میگا ایونت ته روانې، ورلډ کپ ته روانې، ایشیا کپ ته روانې، ته دېرش لوبغاړي ازمایي. په اصل کې چې ځینو لوبغاړو ته چانسونه ورنکړل شو، ډراپ شو. نو زما په اند باندې دا چې موږ نن کوم قسم لوبه وکړه، دا داسې یو لوبه وه چې دې دپاره موږ پلانینګ کړی وو او دام داسې لوبه نه وه چې دام ون ډے کرکټ نه دی. خلک یې شو ته فکر وکړي چې موږ ون ډے کرکټ کړی دی. موږ هېڅ صورت باندې ون ډے کرکټ نه دی کړی. موږ ټی ټوینټی کرکټ کړی دی، هرې خوا ته لاړه. او زما په اند باندې که مانه څوک مشوره اخلي، زه وایم چې افغانستان باید په ون ډے کرکټ همدغسې انداز سره وکړي، ځکه افغانستان ون ډے کرکټ زده نه دی. ځکه زموږ ټول لوبغاړي زیاتره هغوی په لیګونو کې لوبېږي، هغه شپه ورځ دولس میاشتې هغه په ټی ټوینټی فارمټ کې، په ټی ټین فارمټ کې لګې. نو هغوی سره دا کنسپټ نشته چې ون ډے کرکټ کې اننګ څنګه بلډ کېږي، څنګه دېرش په پنځوسو کنورټ کېږي، پنځوس په سلو کنورټ کېږي او سل په یو نیم سلو په دوسو کنورټ کېږي. نو افغان لوبغاړي سټارټ واخلي، بېرته لاره کې لوبه پرېږدي، سټارټ واخلي، بېرته لاره کې لوبه پرېږدي. نو زما په اند باندې هېڅ لوبډله تیار نه وه. موږ یوازې ایکسپیریمنټ کولو، تجربې هم کولې او تر ایشیا کپ لوبو پورې موږ تجربې وکړې. نن دې خیر وسي حشمت، نن ورته دا معلومه وه کنه نن هم چینج حتمي وو، خو دا چې ورته معلومه وه چې د دې نه ښه هیټران موږ نه لرو، یوازې هیټګ باندې ډېر زیات تکې کړې وه. نو ځکه یې هغه سیم د تیرې ورځې چې ما ته یې خوړلې وه هغه سکواډ یې ولوباو.
صافی صاحب، ولیدل شول چې په دوه لوبو کې افغان لوبډلې پچه وبایلله او تر ډېره پورې دوی لوبه، یعنې دویمې پاڼه چې چا دویم بیټنګ وکړ په لاهور کې هغوی لوبه هم وبایلله. همدا تر ډېره پورې ویل کېږي چې د ماتې یو لوی لامل دا هم و، منې ور سره چې د ماتې اصلي لاملونو د پچې نه ګټل و.
سایل صاحب، د پچې نه ګټل په ټول میچ باندې موږ نشو اچولی چې ټول میچ د یو پچې د وجه وبایل شي یا ټاس وبایل ټول میچ بایلې، دا صحیح خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې زموږ کرکټ، زموږ لوبغاړي او ورسره څنګ کې کدي نورو لوبډلو ته وګورو، دا چیسینګ کول یو پرشر لري او پرشر هینډل کول دا د هر لوبغاړي د وس کار دی که نه. نو ټول ستونزې په دغه په پټاس باندې موږ نشو کولای. د لوبغاړو هغه بیټسمنان چې وي بیټسمنان خپل بیټنګ هغه چې کوم مسؤلیت دی په کوم ځای کې چې دوی ته بیټنګ پکار دی په کوم ځای کې چې بالرانو ته بالنګ پکار دی هغه سي بالنګ او بیټنګ نشي کولای چې وایي نکي لوبه نشي ګټلی. اصلي لامل یوازې دا نه دی چې سړی ووایي چې تاسو موبایل او لوبه موبایل. نن موږ په دېرشتم اور کې یا پاتې دېرشتم اور کې د هغوی د پنځوس اورونو رنځونه کولای شو چیسنګ کولای شو مګر په پنځوس اورونو کې بیا دا چیسنګ نه شو کولای. که د ټاس خبره وای نو باید موږ دغه رنځونه په پنځلس اورونو کې ام نه وای کړی. پنځلس اورونو کې باید موږ ټول اوټ شوی وای. موږ په دېرشتم اور کې اته دېرشتم اور کې دوی د پنځوس اورونو رنځونه پوره کړل. نو که د دویم راوند یا د ټاس بایلولو وجه وای نو موږ دغه په دېرش اورونو کې دوه سوه دوه نوي ته ځان رسولی شو بالکل هم نشو رسولی. د چیسنګ خبره د ټاس خبره دی کې دومره دغه نه وه دغه نن نش موږ او تاسو وکتو. موږ که چېرته خپل نیچرل کرکټ وکړو همدغسې لوبې ته پرېښودلی شو. د مومن صاحب خبره موږ د ونډې کلکولیشن نشو کولی هغه لوبه چې ونډې کې کېږي هغه موږ زده نه ده او نه کولی شو. موږ ټی ټوینټي فارمټ کې خیو او موږ ته باید وویلی شي چې دا ټی ټوینټي میچ دی خو یو لس اورونه تاسو ته اکسټرا درکړی شوي دی او خپله لوبه وکړي. نو موږ په دغه ټی ټوینټي په نوم باندې چې هر لوبغاړی ښکته کېږي او باید کوچ ورته ووایي چې ټی ټوینټي لوبه ده نو فکر کوم چې دا ټی ټوینټي نه دا اورونه چې کله د ټوینټي نه زیاتېږي زموږ سکور به تقریبا د درې سوه نه بره کېږي. موږ به ډېر خسته چیسنګ کوو. دوی ته غوږ کې باید وویل شي چې ټی ټوینټي میچ نو ون ډمیج ځکه ون ډمیج سره دوی عادت نه دي کولای نشي کلکولیشن نشي کولای په هیڅ صورت سره چې تر څو چې د بیسټ نه بنیادی سیستم باندې ډومیسټک کرکټ نه موږ کرکټ را جوړ نکو او د ون ډے ټوینټي او ټیسټ لپاره پلیران ونه پیژنو او په دوه او درېو میاشتو کې په شل او دېرش لوبغاړي لوبه وو. د مومن صاحب خبره چې شکپ مخې ته ورلډ کپ مخې ته صرف لوبغاړي چینج کوو را چینج کوو او تجربې کوو. نو په شکپ کې هم تجربې کوو په ورلډ کپ کې هم تجربې کوو. نو دا د کرکټ شو نه اداره شوه نه منیجمنت شو ډېرې زیاتې ستونزې دي زموږ په کرکټ کې. ماتې د دې لامل شي چې دوی خپلو منفي رختو ته فکر شي او بیا پې فکر وکړي هم ښه خبره ده.
مومن صاحب یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو کې د دغې ماتې لاملونه خلک د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر ته راجع کوي او هغه پړ ګڼي چې هغه په وروستیو دوی وایي چې هغه په خپلو وروستیو کنفرانسونو کې چې کله لوبډلې د پاکستان لوبلړۍ ته لوبډلې اعلان کړه دغه راځي بیا سیا جام ته اعلان کړه ویلي وو چې که دغه لوبډلې وبیلي نو زه زمواریم. خلک وایي چې د ذمواري اوس د هغه په غاړه ده. دغه ګنا په دغه په دې بایلاتو کې یا د دې لوبو په بایلولو کې ستاسو لاندې څه ده؟
سایل صاحب یو خو زه د مخکنۍ پوښتنې په جواب کې دومره ووایم چې په لاهور قضاتي لوبغالي کې تقریبا اویا ونډې میچونه شوي دي. شپږ دېرش ننۍ لوبې سره شپږ دېرش هغه ټیم ګټلې دي چې هغوی لومړی بیټنګ کړی دی او درې دېرش هغه لوبډلو ګټلې دي چې هغوی چیزینګ کړی دی. نو مقصد
تقریبا مساوي ده.
بالکل مساوي ده. دا د څوک باندې کېنه چې را موږ ټاسو بیا له موږ چیزینګ کولو یا موږ ولا ډیفند ونه کړی شو ډیو دا دا شي نه پکې نشته ځکه لاهور ډېر فلیټ وکټ ده. اني ټایم کله کله پکې درې سوه پنځوس هم چیز شوي دي. پاکستان تېر کال چیز کړل یو سلو شپږ هم پکې ډیفند شوي دي. نو دا خبره مخ صحیح نه ده. پاتې شه د مسؤلیت خبره. افغانستان کې خو تاریخ کې چا مسؤلیت نه منلی په هر عرصه کې چا مسؤلیت نه منلی. زه فکر کوم زمونږ نیوکو ته یا د خلکو نیوکو ته دې شیانو ته ضرورت هم نشته. باید سټپ ډاون شي وظیفه پرېږدي دنده پرېږدي ځکه په درېو میاشتو کې د بنګلادیش سیریز دپاره یو سکواډ د پاکستان سیریز دپاره بل سکواډ د سریلانکا سیریز دپاره بل سکواډ د ایشیا کپ لپاره بل سکواډ څلور سکواډونه تاسو په سوشل میډیا کې کتلی شي. آن ځینو یو یو سکواډ کې مو کتل نه ویشت لوبغاړي هم دوی اعلان کړي دي. څوارلس یې سینئر لوبغاړو نه څوارلس ریزرو کې واچولو. په دا هیڅ قانون کې د دنیا په تاسو ونه ګورئ چې څوک سینئر لوبغاړی راوخلي هغه په ریزرو کې واچوه. نو دوی یو پلیټ وو یو 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 روټیشن پالیسي جوړه کړې وه چې دا جونیئر براولو دا به پاکستان خلاف باندې وغربېږي د بنګلادیش خلاف به وغربېږي او بیا به مونږه ایشیا کپ ته مونږ خپل انډیوالان او چا سره چې وادي کړي دي یا څوک چې د چا په خوښه باندې هغه خلک به راځي او هغه کار دوی هم کړ. نو زما پند باندې مسؤلیت ضرورت نه شته مونږ پور واچو. مسؤلیت باید دوی خپله ومني ځکه هر یو کوچ، هر یو چیرمین، هر یو سیو، هر یو چیف سلیکټر او کپتان د یو مسؤلیت لپاره راځي چې هغه مسؤلیت باید په هغه خاص دوره کې باید پای ته ورسي او بشپړې کې ترسره کړي. خو زما په خیال باندې د دې خلکو مسؤلیت او دنده همدا ده چې کرکټ تباه کړي، لوبډلې اتحاد تباه کړي، د لوبډلې او کې د لوبغاړو حیثیت ته ضربه ورسوي. تاسو په دې څو سیریزونو کې وګورئ، دوی څو لوبغاړو باندې کوم کوم نومره کې نه ښوده، هغه ورته یو ممی لوبه خو د نوم خوراونه مکده کنه. چاته وایي چې ستا سټرایک ریټ کمزوری دی، چاته وایي ستا هیټ کمزوری دی کم دی، چاته وایي ستا سپیډ نشته دی، چاته وایي چې ته 140 نه وړې، چاته وایي چې ته ډیتھ اوور بالر نه بل په مخه سبا ونډه شو ته ډیتھ اوور بالر یې. نو دوی په خپلو خبرو باندې ول عبدالله کې پوهېږي، دوی خپلو خبرو باندې سوچو کې دوی ته پته لګېږي. نو مسؤلیت خو وسط خلکو دی، وسط حکومت دی چې پوښتنه ترې وکړي د خلکو نه، ځکه سریلانکا یا بنگلادیش یو ورځ خو باید مونږ په خپل کنډیشن کې باید لوبې وګټو. مونږ اوس بیرته د نیپال په قطار کې ودرېږو چې نیپال سره یو ځای کور ته ستنېږو. زما په اند باندې مسؤلیت کرکټ بورډ ته راځي کېږي، په دې باندې چې کرکټ بورډ باید لوبډلې ته داسې لوبغاړي ورکړي چې د هغه په لوبډله کې زیاوي. سلیکټر چیف سلیکټر باید لوبغاړي ورکول یوازې مهم هدف نه دی چې مونږ خوشاله کی فیسبوک نه خوشاله کی چې ما لوبغاړي ورکړ. نور لوبغاړي چې ته ټیم له ورکې، ته کپتان له ورکې، ته به ورته وایي چې دی زیات دی، دلته به لوبیږي نه. داسې نه کېږي چې روغ چکرو دپاره ته بوځي، یا هر یو سفر کې مونږ تاسو ګورئ د یو لوبغاړي یو بیک اپ، یعنی یوولس لوبغاړي یوولس بیک اپ وي، داسې خو ټیمونه نه جوړېږي او نه نه دا سلسله داسې روانېږي او نه داسې مسؤلیت ادا کېږي.
صافی صاحب، یو بل شی په دې آسیا جام کې تر دې دمه لیدل کېږي، فاس بالرانو تر ډېره خپلو لوبډلو ته سیالۍ ګټلې دي. افغان لوبډله خو چې ویل کېږي په فاس بالینګ کې کمزوري ده، یوازې سټار توپ اچونکی په چټکې توپ اچونکی فضل فاروقي وو، هغه هم په دې آسیا جام کې ښه نه و په دواړو لوبو کې، یعنی دغسې هیڅ مثبت پرفارمنس یې ونه کړی. هغه د بولینګ لین او لین کې تر ډېره پورې هغه ستونزه لرله. ستا له امله ولې په فضل فاروقي یو سیریز کې ډېر ښه وي او بل سیریز کې بیا ډېر خراب وي؟ یعنی هغه خپل بیلنس د تر دې دمه نه ده ساتلی چې د خپل بیلنس د توپ اچونې وساتي، یعنی متعدله توپ اچونه وکړي، دی کله ډېر ښه وي او کله ډېر خراب.
مومن سایل صاحب، اصل کې خبره دا ده چې زموږ لوبغاړي هیڅ محنت او کوشش او خواري نه کوي. تر څو چې ته د دوه کرکټ موږ وګورو، پرون ما د دوه ویډیوګانې کتلې په غالبا 2000 کې وي، د آی پی ایل او نیټ سیشن کې لګیا او بالنګ یې کوو. نو هغه بالنګ چې ما وکړو اوس چې ګورم نو خراب شوی دی، خراب لوري ته تللی دی. وجه دا ده چې محنت او خواري نه کوي. بل موږ سره داسې کوم چیز نشته دی چې هغه زموږ لوبغاړو سره خواري او محنت وکړي. عمر ګل زموږ لوبډلې ته راغلی او تقریبا 15 میاشتې کار وکړو، ډېر پس بالران را پیدا کړل، ډېرې خواري ورسره وکړله. دا هغه کوشش دا و کپتان او نور کوچ سټاف سره چې خامخا باید درې پس بالران په لوبډله کې وي او لوبېږي، تر څنګ د دې چې موږ سپین ښه بالینګ لرو، راشد، مجیب او نبی، او د دوی تر څنګ موږ یو درې ښه پس بالران ولرو، نو موږ به ډېر یو بیلنس لوبډله پیدا کړو په نړۍ کې. نو هغه کوشش او محنت دا وه چې یو درې ښه پس بالران، یو 15 ځان سره کړی او 15 پس بالران، هغه چا یاداوریم ته کوله چې عبدالرحمن دی، عظمت دی، سلیم صافی او نجات مسعود و، نو دا هغه پس بالران و. هغه وویل چې دا د راتلونکي د افغانستان ده، موږ باید په هغه لوبغاړو باندې ټرست وکړو چې هغه د افغانستان راتلونکي وي. که موږ په ګلبدین باندې په لونډرانو کې ټرست کوو، هغه موږ راتلونکي نه دی، هغه موږ ته فایده نه کوي. که موږ په عبدالرحمن باندې ټرست وکړو، هغه موږ دپاره ډېره فایده کوي. هغه تیر میچ کې عبدالرحمن د پاکستان خلاف یو میچ کې پرشر لاندې راغی او خراب بالنګ ته وشو په اخره کې، خو داغه د ډاډ دپاره باید هغه په سبا بل ورځ میچ کې باید خامخا لوبېدلی وی، هغه ته باید ډاډ ورکړی شوی وی، هغه باید کانفیډنس کې شوی وی. نو پامدې سلسله او پامدې ترتیب باندې د لوبغاړو هغه پرشر هینډل پرشر ختمیږي. ته چې په دغه میچ کې هغه خراب پرفارمنس وکړي او تی بیا ډراپ کې کینولې دي، نه لوبې او د اضافه کسان راخلی په ټیم کې چې دغه په ځای باندې لوبې، نو دا خپل د هغه هغه راتلونکي هغه مینټلي دغه لوبغاړی خرابیږي، دغه ټول هغه محنت او خواري دغه
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
ډیره ډیره مننه ښاغلی واصل صافی او ابراهیم مومند صاحب چې زموږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوو. د افغانستان ملي لوبډلې سفر په آسیا جام سیالیو کې پای ته ورسید. افغانستان ونه شو کړای چې د سوپر فور مرحلې ته لار پیدا کړي. دا خبرونه هم همدلته بشپړه وترې وي. بلې ځانګړې خبرونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.